لات وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاق برد مواد مخدر دي دوی ته جزا ورکړي.
د فرید الله په نوم یو معتاد وایي که خبر وای چې د نشول عمل به میرمن او اولادونه بدمرغه کیږي واده می نه کاوه.
د دې خبر وای چې د دې کیګم به خو واده نه کاوه. دغه زندگی مم تباہ کړ خپل زندگی مم تباہ کړ.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
اوس خو شکر دی فرید جوړ سه. اوس به واده ورته وکړو.
تاسو ښه فکر کړئ. خو فرید واده نه دی نو.
ولې دی واده نه دی؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار وایي داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې په افغانستان کې د تریاکو کاروبار د ودې په حال کې دی. د سیګار په نوي راپور کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت له نشهیي موادو سره د مبارزې په اړه ژمنه کړې خو تر اوسه یې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې عملي ګام نه دی اخیستی. کارپوهان د 2001 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي که د طالبانو حکومت وغواړي په افغانستان کې د کوکنارو کښت بندولی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسیګار په دې ورځو کې د افغانستان د پخواني حکومت نسکورېدو د عواملو په اړه څېړنه پیل کړې ده. د دې ادارې په تازه درې میاشتني راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 2020 میلادي کال په وروستیو یوولسو کالو کې درېیم کال و چې تر ټولو ډېر کوکنار په ښکرل شوي او تر ټولو ډېر تاریخ سجن ترلاسه شوي دي. د سیګار د معلوماتو له مخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې ټول 6,800 ټنه تاریخ تولید شوي چې له دې تاریخو څخه 2 میلیارد ډالر لاسته راغلي دي، خو له دې پیسو څخه نږدې 400 ډالره د بزګرو او پاتې پیسې د نشهیي موادو مافیایي ډلو جیبونو ته تللي دي. سیګار وایي که څه هم د طالبانو ویان د تېر میلادي کال د اګست میاشتې پر 12 نېټه ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت منع کړي، خو سیګار هیڅ داسې شواهد په لاس کې نه لري چې وښیي طالبانو رښتیا هم د کوکنارو کښت بند کړی دی. اوس مهال په افغانستان کې د کوکنارو کاروبار د ودې په حال کې دی. موږ وغوښتل چې د سیګار د دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی ازادي راډیو ته ویلي وه چې د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره د نړیوالې ټولنې لخوا د بزګرو لپاره بدیل کښت اړتیا ده. خو د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پالیسي د طالبانو او یا د افغانستان د دولتي ادارو سره د مستقیمو مرستو په برخه کې ټکر لري، خو په افغانستان کې د نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځینې پروژې د نا دولتي ټولنو لخوا د عملي کېدو په حال کې دي. د هلمند و بزګرو غلام حضرت او عبدالجبار ازادي راډیو ته وویل دا چې د دې نور زراعتي محصولات مناسب بازار نه لري نو دوی له بېوزلۍ او ناچارۍ د کوکنارو کښت مخه کړې او تر اوسه یې چا مخه هم نه ده نیولې.
کرو یا د ناتوانۍ د مجبورۍ مهارا چې دی زورور دی هم یې بندوی چې هم بندېږي چې غږ وکړي بندوی هم او نو موږ شاره څه موږ مجبور مکلف چې موږ د تاریخ کښت وکړو.
د تاریخ په هکله باندې چې 6 کال موږ دلته خرید و فروش لرو تر نورو کلو باندې یو اندازه بیا هم ښه دی. یعنې د پروش کال په 30,000 کلداري داسې خرڅېدله. 6 کال تقریبا د 80,000 څخه شروع تر 20,000 پورې دغسې د تاریخو هغه ښه شیان خرڅېږي.
د افغانستان دولت، ملګرو ملتونو او امریکا متحده ایالتونو له نشهیي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارو په ګډه له 2009 میلادي کال څخه بیا د 2020 میلادي کال تر لومړیو میاشتو پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید اندازې په اړه شپږ میاشتني او کلني راپورونه خپاره کړي دي، خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپږ میاشتې پوره کیږي په دې اړه هیڅ رسمي راپور نه دی خپور شوی. له نشهیي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي که د طالبانو حکومت وغواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند کړي نو اسانه یې بندولی شي.
د سیګار راپور تر یو حده درست هم دی او مشکل هم پکې شته. په تیرو 20 کلونو کې مخدره موادو سره هغسې مبارزه چې باید شوې وي ونه شوه. حکومت هم پکې ملامت دی او خارجیان هم ملامت دي. ناامني خو اوس نشته، لیکن بعض مسائل داسې دي چې ښکاري چې اوس هم مواد مخدرو سره هغسې مبارزه نه کېږي کوم چې باید وشي. که امارت اسلامي وغواړي د 2001 کال تجربې په اساس باندې په ټول افغانستان کې د نشهیي توکو د کرلو مخنیوی کولی شي.
د امریکا متحده ایالتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2020 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارډ ډالر ډیره پیسې ولګولې. خو د پخوانی حکومت له رنګېدو سره سم د نشي موارد سره مبارزې په برخه کې د نورو فعالیتونو په ډول ډیری هغه ادارې هم ړنګې شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي او تخنیکي مرستو جوړې شوې وې.
د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم رالیږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې دوه روغتیایي مرکزونو د مالی اسانتیاو د ندرلودلو له امله د بستر کېدلو خدمات درولې دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو تر بندېدو وروسته دا د اوس په دې ولایت کې د ښځینه او ماشومانو معتادانو د درملنې مرکزونو کې د بستر کېدلو خدمات هم ودرېدل. د معتادینو د درملنې کارپوهان د دې مرکزونو د مالی او تخنیکي مرستو د بندېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې دا کار به معتادین له جدي روغتیایي او ټولنیزو ستونزو سره مخ کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې د معتادینو له 5 روغتیایي مرکزونو څخه 2 یې د مالی او تخنیکي ستونزو له امله د معتادینو د بستر کېدلو خدمات درول دي. په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې د شرکتونو قراردادونه سږ کال د 1400 کال د مرغومي میاشتې تر پایه پورې وو. د دې تړون له مخې به د دوی اړتیاوي او تخنیکي وسایل په پام کې نیول کېدل، خو په نوي مالي کال کې د دوی دا اړتیاوي په پام کې نه دي نیول شوي. د بلخ ولایت د معتادینو د درملنې سلبستریز روغتیایي مرکز سرپرست مشر جاوید احمدی ازادي راډیو ته وویل د مالی ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په برخه کې نور په دې مرکز کې د معتادینو د بستری کولو ظرفیت کم شوی دی.
یک مرکز 50 بستر بخش اوناسیا و یک مرکز 50 بستر
د معتادو ښځو او ماشومانو 50 بستریز روغتیایي مرکز د بستری کېدلو خدمات د اوس لپاره درېدلي، خو نور فعالیتونه یې دوام لري. نور مرکزونه فعال دي، خو د بسترونو ظرفیتونه د تدارکاتي او بودیجې د کمښت له امله کم شوي دي.
تدارکاتي او نبودن تخصیص متوقف شده.
د بلخ ولایت د نارینه معتادینو د درملنې په سل بستریز روغتیایي مرکز کې وس مهال دیش معتادین بستری شوی دی، ځکه چې د مالی ستونزو له امله د نورو معتادینو د بستری کېدو اسانتیاوي نه لري. د پخواني حکومت تر نسکورېدو مخکې په بلخ ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکزونه په هرو 15 ورځو کې د نږدې 300 معتادینو درملنه کوله. دغه ډول یې له روغتیایي مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته پړاو هم بشپړ کاوه، خو اوس په دې روغتیایي مرکزونو کې د بستری خدماتو درېدلو تر څنګ په ځینو روغتیایي مرکزونو کې تر رخصت کېدو وروسته یا په کورونو کې د ناروغانو د سارنې او پالنې خدمات هم په ټپه درېدلې دي. د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله توانا وایي چې د بهرنیو مرستو او ځانګړي بودیجې له بندېدو سره سم په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
قبلا دونرها مراکز معتادین حکومت
په تیر نظام کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته بهرنۍ مرستې ورکولې، چې له دې جملې څخه یو هم د امریکا متحده ایالاتونو د قانون د تنفیذ ادارې مرستې وي. د دې مرکزونو د تړل کېدو یو لامل دا دی چې پخوانی حکومت د مالی وزارت د دې مرکزونو لپاره ځانګړي بودیجه په پام کې نه ونیولې. دا یو لوی ستونزه ده. موږ هر ورځ له همکارو او مرستندوی ټولنو سره په اړیکه کې یو، هڅه کوو چې دوی بیرته زموږ ملاتړ وکړي چې د دې مرکزونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي.
خدمات مراکز متذکره به شکل عادي برگردد.
د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې د 1400 کال په لومړیو میاشتو کې په 1400 لږې شوې. له همدې امله د پخواني حکومت د عامې روغتیا او مالیه وزارتونو یو داسې طرحه چمتو کړې وه چې د دې طرحې له مخې به د معتادینو د درملنې پیسې له پراختیایي بودیجې څخه عادي بودیجې ته لیږدول کېدلې. د معتادینو د درملنې کارپوهان د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د معتادینو درملنې په برخه کې د روغتیایي خدماتو کمیدل به په افغانستان کې ډېری ناوړې روغتیایي او ټولنیزې پایلې ولري.
که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنه کړل شي، نو افغانستان به له وجودي ګواښ سره مخ شي، او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوی نشي، کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د طالبانو حکومت معتادین په ډله ییز ډول راټولوي، او د دې لپاره چې نشه یي مواد په لاس ورنشي په زندانونو کې یې ساتي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پرمنځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. دینی عالمان وایي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ ځکه د نشې بوټو کښت، نشې موادو استعمال، تولید او قاچاق ډیریږي چې د نشې بوټو کښتګرو، نشې موادو قاچاقونکو او جوړونکو ته جزاګانې نه ورکول کیږي. دا چې د اسلام له نظره د نشې موادو په کښتګرو، کاچاکونکو، جوړونکو او استعمالونکو کې چاته سزا ورکول کېدای شي، څوک د جزا صلاحیت لري او دا جزا باید څومره وي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو لپاره د شرعي حدودو او جزاګانو په اړه پوښتلی دی.
حدود هغه جزا دی چې د اسلامي شریعت له خوا نه تعین شوی دی، په هغه کې هیڅ څوک صلاحیت د کمی او د زیاتی او د معافیدو نه لري. مثلا د شراب خور جزا اتیا دوره دی. دغه اتیا دوره نه قاضی کمولی سی، نه زیاتولی سی، نه معاف کولی سی. بل جزای تعزیری ده. جزای تعزیری جزای تعدیبی ده. هغه صلاحیت د قاضی و صلاحیت د دولت اسلامی ده. هغه دوی کمولی سی هم، زیاتولی سی هم او معاف کولی سی هم. لکه په معتادینو باندې اکثر تعزیری جزاگانی دی. یعنی یو معتاد تا کولی سو چې لس دوره ورته ورکو، بل معتاد تا کولی سو چې زندانی کو.
ډاکټران خوایي چې معتادین سي دي دا اوس ناروغان دي، د ناروغانو غوندي حقوق لري. د افغانستان د نشې موادو سره د مبارزې په قانون کې هم دوی ته ناروغ ویل سوی ده. نو څه فکر کوئ چې د ناروغ باندې باید حد جاری سي؟
هر جنایتکار د شریعت له نظره ناروغ ده. شرابخور هم ناروغ ده، قاتل هم ناروغ ده. که دوی ناروغ نه وای، دغه جنایت سر ته نرسول. لحاظا دوی ناروغ دی، خود دست ناروغان ندی چه دی مجازات و سخه دوی معاف. یعنی ناروغ دی سمه ده، دوی سر انسانی برخورد وشی، لیکن پا این حال که باید دوی تا تعزیری جزا ورکول سی ترسو اصلاح خواه تا راشی.
آیا پا طولو معتادینو باندی یو دول حد جاری که دلشی یو که هر یو بیل بیل حدود لری؟
دی هر معتاد دی حالت سره، د جنایت سره، د اعتیاد سره فقه اسلامی جزا ټاکلی دی. داسې معتادین دی چې متکرر معتادین دی، هم شراب سکی، هم شیشه و هم تابلت کوي، دی ته لیک جزا زیاته ده. داسې معتادین دی چې کله کله مثلا چرس وهي، د دې لپاره بله جزا ده.
د حدودو د عملي کېدلو شروط څه دي؟
فقهای عظام فرمایي که یو کس شراب په خپل اختیار بغیر د کوم جبر و اکراه سکلی وي، که ارباند سکر راغلی وي یا نوی راغلی، نو هغه وقت حد ارباند جاری کیږي چې دی کله محکمه ته حاضریږي، نو د قاضی په وړاندې د دې د خولې نه د شراب بوی وزي، یا دوه شاهدان شهادت ورکړي چې دی شراب سکلی دی، یا خپله اقرار وکړي. نو بیا په دغه وخت کې قاضی حکم کوي چې په دې باندې حد جاری شي، او دا د حاکم وقت، د نظام وقت، او د حکومت وظیفه ده، د هر چا وظیفه نه ده.
پر معتادینو باندې دغه د حدود او یا د تعزیرات او یا د جزاګانو عملی کول دا به څه ګټه ولري، او که چیرته عملی نشي نو زیانونه او ستونزې به څه وي؟
کچیر دغه مثال د تابلت کا والا تاجران، معتادین، مجازات شي، دوی زندانی شي، بالاخره دغه نور زونان چې دغه جریان او دغه حالت وګوري نو دغه تابلت کا او د مخدرات څخه لري کی. کچیر دغه معتادین مجازات نشي دا سبب د شیوع د دې مرض کیږي او ټولنه عطالت او بطالت او فساد خواته سي.
یو بل شی تاسو اشاره ورته وکړه چې هغه د نشي موادو سوداګر دی یا د نشي موادو تسهیل کوونکی دی یا ساقیان دی په اصطلاح، یا هغه کسان چې نشي مواد کاری، آیا په اسلام کې د دوی لپاره هم کوم جزا ټاکل شوی؟
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقی، نو دا ټول فساد دی او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر د مواد مخدر دی دوی ته جزا ورکړي.
دا زهرو کاروان با دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وارده د لوګر ولایت فرید الله لسو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په پاکستان کې د ښوونځي پر مهال چرسی سو. فرید الله چې د پلار د خفقان له امله ډیر موده کور ته نه دی تللی او د کابل په ساړه ژمي کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې سبا کوي، وایي کله چې په ښار کې وړه نجلۍ وګورم خپل لورکۍ مې سترګو ته ودرېږي او ډیر ورته وژاړم. دا چې فرید الله ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
اول خو مې چرس وهل د مکتب له دورې نه، له پلار له مور د نه مې پټ پاکستان مهاجرت ژوندو، له غجې نه م چې بیا راودو کلي ته لوګر ته، چې لوګر ته راودو بیا مازیګري هلته به بنډار لپاره الکان به کېناستېدل، بس هماغه یو دود مونږ ویلې ځه بس یو دود د نن شپه بیو، نو د خبر نه اوسي دا د څه شی ده چې ورې ووایه زه تې بیا تر خلاصه نه دی نسته مګر ګور ته دی چې ورسوي. پرېښودل کېږي خو چې مشغولتیا ولري مصروفه سي، پلار رانه خپه ده، رانه هغه ده بېخي هغه د کور کې زندګي مې نه کېږي، چا سره مې اعتبار و هغه هغه چې پوستو زه تېغم لاس رانه واخیست، انډیوالان هم لاس رانه واخیستې ده، هتي مجبور سو تنها پاتې سولو دباندې، بس سرک په غاړه چېرته به چې ښه جای وم هلته به م ځان واچو، د لاس مزدوري به مې کوله، بس یو خوا نه یو خوا خدای را کولې، بس یا کمې یا زیاتې ګزارم کوله، نشې ته به م پیدا کولې، لږې تندې بس تېرو زتې دسې چې خبر وای چې زه دسې کېږم بېخي واده نه کوو، د هغې زندګي مې هم تباه کړه، خپله زندګي مې هم تباه کړه، بېخي دتې چشي را کې نه دي پرېښي، ما که قوي وم که بیدار هلک وم لار څه نه غورځېدلو، اولادونه مې هم خوار دي، هر څه خوار دي، څنګه سړی به چې خپل د زړه ټکړه یاد یې نه یې. زما یو لورګکۍ داسې دی، دغه هر وخت یو جلکۍ وینم وړکۍ، سترګو ته مې همداسې درېږي، څنګه سړی به چې د زړه ټکړه یې پسې ونه ځاړي. چې نشه مې نه کولی، ډېر بیدار هلک وم، یو جي ته نه یو جي ته خو به مې ځان رسولی و، پلار و مور خو به راسره ارام و، که نور څه نه و بچیانو باندې خو به مې درس ویلی و، د بچیانو په سر باندې خو وم.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې د امیدواری پر مهال نشه کول د مور په ګیډه کې ماشوم ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر شنکی مینوال خبرې واورو.
بعضې ښځې ډېر ستونزې درلوده، کېدای شي دوی سوی اشکال ولادي ولري، یا مخکې د وخت نه دا ولادتو کې بعضې وخت ماشومان کم وزن وي، دوی کم خونی، مقاومت یې ډېر کته وي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د فرید مور او پلار پر دې بحث کوي چې فرید ته کوزده ور وکړي. په دې وخت کې د فرید مشر رور بشیر هم کور ته راځي. د فرید مور او پلار دا موضوع له بشیر سره هم شریکوي. له دې خبرې سره سم بشیر په ژړا کېږي او وایي چې فرید سخت ناروغ او اوس په روغتون کې بسترې دی. دا چې فرید ولې ناروغ سوی، څه ناروغي لري او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی لالا دا چه ظالم باد ده، نجده او چه صادر را نوره او
مسنو فری جان بخت موتور ده بل زیخو نشتا پا دی کندوالو که هم پر آرام نیو. خو خیر زمونگی نجاو دا غمازن ایتیجا او بگورو چه چوکی گتی.
یار بریالی لالا گل خبر ده وکڑا، رازا چخپلا نیشه شروع کو، داده پودر من تیارو بگنی دی، تا دستاد پیچکاری بمبارا که چی اول زان تا لگ پودر پیچکاری کم، چی بیخی خمار خماریم والا.
ولی تخپلا ده پیچکاری بمبا نلاری؟
بلا بمبا چکو بابا، دا یوا بمبا زما استاد دوانو بس دا.
والکا چه دا پودر و پوده را نیسی یو بامبا هم را نیسا.
یار بریا لیلالا توز دا پیچکاری پر یو بامبا هم دوم را بخیلی که ها؟
بخیلی نکو، پیچکاری دی تا قربان شی، زستا دا گت خبر کهو ما. ما ویل ناروغ گینگی سورا ورا
اوز خوشنو داکترم شوی والا.
خانده ما زرشتیه در توایم، زخواست اینم پچل و ناروغی وقتایم، تو ولی خبل جوان خراب آوی.
ولی با بشوان خرابی اینگی زالی ما؟
گورا دا زربم بدا دا یو کال کینگی چی ززان تاور باندی پیچ کاری کوم، که تی استعمال کی نزمان ناروغی تا تان درزی.
دا بیا چو مانا چی زمان ناروغی تا تا درزی؟ سمرا دو ایچ نیدر کم خلاص.
والکا بخینی والاگا کهو ما زوان چه خدای مکا ناروغا نشی.
فرید لالا دا آسی خوش چطی خبری دی، زده یو کال کیگی چه کلا دیو او کلا لبل چانا پا مر اخلم و پودر زانتا پچکاری کم، تمیوین چینج بلام نیواله.
زانو چه زمان خبره نمانی، دا دی بامبا وخلا.
د فرید پلار یوه خبره می درته کوله.
ښه وایه، څنګه خبره دې راته کوله؟
ما ویل اوس خو فرید په شبخانه کې بستري دی، څو ورځې وروسته به له خیره سره روغ و جوړ کور ته راسي.
پوه نه شوم مطلب دې څه دی؟
مطلب مې دا دی چې هلک ته به واده ور وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
ښځې بیخي مې خوښه ده، ما هم دغه چرت وهلی و.
هغه دی بشیر زوی مې راغی.
خوشو چې بشیر راغی، له ده سره به هم مشوره وکړو.
مورکۍ سلام علیکم.
وعلیکم زویا، ستړی مسی؟
خیر بشي. بابا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه زویا دلته په دغه توشکه کښېنه. ښه زویا، فرید څنګه و؟
هو
ډاکترانو څه ویل؟
ډاکترانو ویل یوه هفته وروسته کور ته بوزئ زتي.
شکر خدایه چې زوی مې جوړ سه.
الهي شکر چې جوړ شو. ښه زویا، همدا اوس د مور یوه خبره یاده کړه. ښه شو چې راغلې.
څنګه خبر بابا؟
خبره دا ده چې موږ ویل اوس خو شکر دی فرید جوړ سه، اوس به واده ورته وکړو.
تاسې ښه فکر کړی، خو فرید واده نه دی نو.
ولې دې واده نه دی؟
ولې څه خبره ده، ګل غوندې ځوان دی، اوس خو یې د پوډر نشه هم پرېښوده.
بابا د پوډر و علاج یې وشو، خو په یو داسې بده ناروغۍ اخته شوی چې هیڅ علاج نه لري.
په څه ډول ناروغۍ اخته شوی؟
خدایه فضل وکړې، ژر راته ووایه دا څه ډول ناروغي ده.
نن ډاکترانو راته ویل چې فرید په ایډز سخته شوی دی، معاینات یې راښکاره کړل.
څه شی؟ ایډز؟
هو ایډز.
ایډز بیا څه بلا ده؟
ایډز داسې یوه بده ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري.
نو ډاکترانو نه وویل چې په دې مریضي څنګه اخته شو؟
بابا، ډاکترانو وویل چې دا مریضي د وینې له لارې ورغلې ده. پوډریان اکثره وخت په ګډه د پچکارۍ ناولې بمبې استعمالوي. کوم پوډری په ایډز اخته و، فرید هغه پوډری د پچکاري بمبا استعمال کړې او دی هم په ایډز اخته شوی دی.
نو فرید اوس څنګه و؟
اوس بد نه و.
خدای مهربانه دی، ایډز به یم ښه شي، واده به ورته وکړو. میراث کېږي خو به نه، خدای به اولادونه ورکي.
ومور کوي ته ولې سر نه خلاصوې؟ دا داسې خطرناکه ناروغي ده چې هیڅ نه جوړیږي. او بل دا چې ښځه یې د واده په اوله شپه په دغه ناروغي اخته کیږي او اولادونه به یې هم دغه ناروغي ولري. فرید خو مو له لاسه ووت، د بل د لور ژوند ولې په لوی لاس تباه کړو؟
نو تا له ډاکترانو پوښتنه ونه کړه چې دا ناروغي رښتیا هیڅ علاج نه لري؟
بابا، پوښتنه مې وکړه، ډاکټرانو وویل چې هیڅ علاج نه لري. بس فرید ته دعا کوئ، داسې وګڼئ چې فرید دور زموږ سره نشته، بس لکه مړ چې دی.
خدایه دغه دې نه شو بله زموږ د وطن نه
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ولسواکی
دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لویه جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.